د ملګرو ملتو د شزو څنګه خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او شزو د زده کړو پلوي کوي. د دې ادارې د بشري حقوقو د برخې مشي سوفیا کال تورپ د جمعې پورس په جنوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پښتنې له مخې د افغانستان نوي پوسلو کې خلک په شارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. اخلي کال تورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پښتنې له مخې ونې وی پوسلو کې شزو ویل دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر رسنی ژوند بد اغیز کړی دي. ځینې کسان نه هیلي کړي او ځینې یې لرواني پلوه سخت ځپلې دي. طالبانو لښ پژم ټولګي ورپورته د نجونو او شزو پر زده کړو بندیز لګولې. نن د افغانستان په ختیځ کې په ولایتي کچه د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل شي. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ د جمعې پر ورځ په خپل ویبپاڼه کې د دې کمپاین خبر ورکړ. د دې بنسټ په وینا د ننګرهار او لغمان ولایتونو په دوو ولسوالیو کې بنن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا سش کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې، یو په بادغیس او بل په هلمند کې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او رسالت اعظم رسچال ساکدار د جرمنی له بهرنیو چارو وزیر یوهان واټ فول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې پر ورځ په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې دا خبري تر ډیره په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په تړاو وي چې جرمنی د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. تمه ده چې له دې ډلې نږدې 50 تنه د دوشنبه پر ورځ له اسلام آباد د جرمنی هانوور ته په الوتکه کې انتقال شي. په پاکستان کې تیر اونۍ تر 350 ډیر هغه افغانان ونیول شول چې په جرمنی کې د منلو ژمنې درلودې. له څه باندې 4 کلونو را پدې خو چې طالبانو کابل نیولې دی، جرمنی په لسکونو سره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې لا هم په پاکستان کې شاوخوا 2300 داسې افغانان شته چې د جرمنی لخوا د منلو لښمنو سره سره په پاکستان کې پاتې دي. د اوکران ولسمشر وایي هڅه کوي چې په 3-4 ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او اروپایي متحدینو سره غونډه وکړي. ولودیمیر زلنسکی پرون په کیف کې خبريالانو ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو تکلې وروسته تر دې کړې چې روسیه د اوکران په ختیځ کې نوي برید ته چمتو شوې ده. زلنسکی زیاته کړه چې ستراتیژیک شار پوکروسک ته څیرمه له لومړۍ کرښې سره شاوخوا 1,00,000 روسي پوځان راغونډ شوي. ټرمپ د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال هغه واڅاوه چې د اوکراین له ولسمشر سره خبرو ته کښېني، خو تر دې دمه دا غونډه نه ده شوې. نږدې اونۍ مخکې ټرمپ وویل که دا خبرې ونه شي نو په دوو اونیو کې به د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه پرېکړه وکړي. د اګست په 16 ولسمشر ټرمپ په مسکو باندې د نویو بندیزونو د لګولو د امکاناتو خبره هم وکړه، خو بیا ویل چې دا به نړیواله جګړه نه وي، اقتصادي جګړه به وي. ښاغلی ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې زلنسکی هم په بشپړ ډول بې ګناه نه دی. اوس د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته د 16 ورونو په لوبه کې د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې 16 ورا لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم په خپل دوهمه لوبه د دوشنبه پر ورځ له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې لس ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو تر څنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د ایران ملي ټیم 3 د یو په وړاندې ماتې ورکړه. د لوبه په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د ملتونو د جام په ترڅ کې پرون ترسره شوه. لومړی کول افغان لوبغاړي امید موسوي په 28 دقیقه کې ترسره کړ، خو 15 دقیقې وروسته ایرانی لوبغاړو لوبه مساوي کړه او د لومړۍ برخې تر پای مخکې ایران دوهم ګول ووهه. بیا یې په دوهم نیمای کې افغان ټیم ته دریم ګول ورکړ. افغان لوبډله به د دې لوبو په ترڅ کې خپله دوهمه مسابقه د دوشنبه پر ورځ له کوربه تاجکستان سره وکړي. افغانستان د دې جام لوبو په پی ګروپ کې له ایران، تاجکستان او هند سره یو ځای شوی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې اوري. په دې خبرونه کې له پاکستانه د لکونو نور افغان کډوالو د ایستلو وروستی ضرب العجل ته یو ورځ پاتې شوه. تر ډیره په پنجاب ایالت کې پر افغان کډوالو فشار نه زیات شوی. په خیبر پښتونخوا کې بیا د کډوالو د شورا د یو مشر په وینا په مشخصو ځایونو کې افغانان له فشارونو سره مخامخ دي.
د نوخاره په بو او په دغه اړخو کې چې ډېر دي دغه تزيات فوجي دغه دي کنه کژونه دي فوجي نو په اندغه وجهه
د ملګرو ملتو په وینا افغانستان ته له پاکستان او ایران ستنیدونکو کډوال له طبي پیښو څخه ممکن ډیر اغیزمن شي.
ورسنهسته چې مونږ کور جوړ کړو زموږ لږه شي هر علاقه ته هغه کې هغه مو کې 2012 او شو 2013 راغله.
په پکتیا کې د نړیوالو په مرسته د وی پروژې ګټه اخیستنې تسپرل شوې. یوې د وبخار په برخه کې د خلکترې خوښ دي.
مخکې به وبو ډېر د مونږ نزاعات به کوو نو اوس په ټیم باندې په خپل وخت سره وبو مکتوب رسیدي.
او د پاکستان په پنجاب کې د تیرو څلورو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو سخت سیلونه بهیدلې. په دې اړه هم تازه معلومات ترکو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو عالی کمشنری وای په پاکستان کې د پی او آر کارتونه درلودونکو افغان کډوالو د داوه طلبانه ستنیدنې لپاره ورستی نیټه ټاکل په حقیقت کې بیړنۍ پریکړه او ممکن ل یو جوړ ناورین رامنځټکړي. په پاکستان کې د دې ادارې مشر وای چې د دې مهلت له ختمېدو وروسته به کډوال د نیولو او وستلو له خطر سره مخامخ شي. دا سيقدم چې نه یوازې له قانوني پلوای به لوی ستونزه ده بلکې په خبره له اخلاقي اړخ هم پښتنه راولاړوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان د حکومت له لوري د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو لپاره د داوه طلبانه ستنیدو ټاکل شوې نیټه پای ته رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان نه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د داو طلبانه وطنې لپاره وروستۍ نیټې ته یوازې یو ورځ پاتې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري خبرداري ورکړی چې دا نیټه په حقیقت کې یو ژور او بیړنۍ ناورین دی چې تر 1.4 میلیونو ډیر افغان کډوال اغیزمنوي. فلیپا کندلر د جمعې په ورځ په ویلي کنه کې چې په پاکستاني ورځپاڼې د نیوز انټرنیشنل او د دې ادارې پر رسمي فیسبوک پاڼه هم خبره شوې ټینګار کړی چې د دغو کډوالو جبري سنول داسې هیواد ته چې دوی ته ناشنا دی په ځانګړي ډول اوسني بشري کړکېچن وضعیت کې او د طالبانو فرمانونو ته په پام چې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه یې تر پښو لاندې کړي دوی له کرامت خوندیتوب او خپلواکۍ بې برخې کول دي. نوموړی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خوندي داو طالبانه او له کرامت سره د ستنېدو د اسانولو لپاره له یو معقول مهال ویش سره همغږي وکړي او هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي په ځانګړي ډول ښځې او نجونې قومي او مذهبي لږکي د بشري حقونو فعالان او خبریالان له جبري ستنېدو معاف کړي. فلیپا کندلر ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت باید د ویزو ورکولو او د پی او آر کارت لرونکو د قانوني کېدو بهیر بیرته فعال کړي او یوازې هغه کسان وباسي چې په جنایي فعالیتونو کې ښکیل دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه پاتې شوی نو د هغو کسانو شړل یعنی ول چې مخکې په رسمي ډول د دغه هیواد د دولت لخوا په رسمیت پیژندل شوی یو اخلاقي ناکامي ده. دا غوښتنې په داسې وخت کې دي چې سبا د اګست 1 د پاکستان لخوا خپل هیواد ته د پی او آر لرونکو افغانانو د ستنېدو وروستۍ ورځ ده. د دغو کارتونو یو شمېر درلودونکو ویل لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او په دومره لنډ وخت کې د ستنېدو لپاره چمتو کېدل ورته ناشونی دي. حمیدالله چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې هم د پی او آر کارتو لودونکو او ځینو نړیوالو ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د دغو کارتونو د اعتبار موده وغځوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی وو چې دغه مهلت نه غځول کیږي او دا مهاجر به له پاکستانه وایستل شي. پی او آر د پناه غوښتنې هغه کارت دی چې په لومړي ځل په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري لخوا افغانانو ته ورکړل شو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا د روان کال له پیل څخه د اګست تر 28 پورې له 3,40,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستنه شوي او د اګست میاشتې په ستنېدونکو کې 9% د پی او آر کارت لرونکي دي.
د پی او آر کارت لرونکو د سلو ترڅنګ یو شمېر هغه افغانان چې پاکستان ته په ویزو تللي او ځینې درې هیوادونو ته د تګ لپاره انتظار دي ویزې نه تمدیدي شي. له پاکستانه د افغان کډوالو د سلو پاړه به په دغه هیواد کې د کډوالو د متحد عالی شورا د رئیس بریالي میاخیل نه واورو ک لومړی میاخیل صاحب په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید پاړه معلومات راکړي.
دا چې انا د دې چې د ویزو په اړه باندې یو مونږه د کونسل سره خبرو وکړه چې هغه یو نوې بلې اوسوزې موږ ته پیدا کړه. یو سړی بل د زی بایومټریک بکای نو دا مهاجرینو لپاره چې دوی د قانون کول غواړي چې دا قانوني شي ویزې دې وسره وي. نو چې ویزې وسره او ته ویزې نه ورکې نو معنا دا ده چې ته بزور غیر قانوني کې غن. دلته موږ افغان کنسول جنرال تسوز علي ویری چې تاسو معاملې بل مثلو کوي موږ شپږ میاشتې ویزه ځنډیږي او تاسو چې دې بس هفته کې درې ورځې ورکوي او په درې ورځې کلداري ورکوي او موږ نظر او $1200 دی. نو دا ډیر ظلم دی زیاتې دی چې یو خانه ته الته انتظار یو پیسې مصارف بل سرګردانی بل. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ سره ظلم دی زیاتې دی په ویزو په برخه کې.
میاخیل صاحب یو شمیر کډوالو ازادي رډو ته ویل دي چې دوی د ویزې غوښتنه کړې پیسې هم ورکړې دي په پاکستان کې خو بیرته درات جواب دوی اخی سره او پیسې هم سوزیدلې دي. لته سره دغه کسانو خبرې کړې
دا چې ډیر شوې دي دا نه هلس ډالر خو دوی والی پایپ لاین باندې هغه خدای د دوی اکاونټ ته ځي بل خو دا چې دی هغه څوک چې هغه د شرکت والا دی هغه درې دریم ز سرور روپې هغه والی او شپږ میاشتې انتظار موشي اخر کې به جواب منفي راشي وي چیرې بس استا ویزا کینسل شوله ونه شو تر کینسلیشن دغه راولېږي په 40% به کې راشي 80% چې دا لاړ شي کینسل شي.
یو شمیر کسان چې په پاکستان کې ووسی دوی درې مهوادو ته د تګ انتظار کوي لکه جرمنی ته چې ځینې کسان انتظار دي او جرمنی حکومت وژمنم کړی د چوری په باسي ځینې کسان امریکا ته ځینې نور لویدیسو هیوادونو ته روان دي. دوی ته په پاکستان ویزه ورکړي وي د دغه ویز کسانو ویزه کې تمدید نشي نو دوی افغانستان ته د اخراج له خطر سره نه دي مخامخ.
هغه اول کې چې کوم دغه راغلی وو افغانان دلته هغه په دوه درې وشتم ناغي سره مغه شپږ مشتنی ویزه وی نو هغه ویزه باندې رااله دلته دلته ویزه ایکسپایر شو بیا دوی ول دلته ایکستنشن نه ورکو هغه بیا د یو میاشتې ایکستنشن ورکو هغه وخت غیر قانوني شوی دی او سي واړه ول څنګه چې جرمني تاسو ویل په دې راپور کې جرمني یو چا خلک راواړه وي بي نو سي واړه ول اوس دغه په خطر کې دی پټ دی یو زیبل دی پټیږي په اسو باندې ځان خلاصي او کني ټولړي اوس خو ارسلای چې پلاس ورغ حسین هغه خلک چې راغلي او هغه په اسلام آباد کې اوسېدل په پنجاب کې اوسېدل او پنجاب مخ ټول ونی ول او بس ان راغه د کزان په اسو خلاص کې خلاص کې کني نو بس اړي اغه خلک خوړولی دي ډیر خلک نور منتظر دي دلته چې هغه د 2023 نه دي خوړغلی دي التنیش تللې سر خطر غني سیاسي مشکلات دي سیاسي مخالفتونه دي یا نور داسې ستونزې شته د هر چا د شخصي نغم پګشته دي دشمنان هم پګشته دي چې د ژوندګي نشي کولې. نو دا ټول ستونزې سره دلته د افغانان چې براتي دي دا د ډیر مجبورین براتي دي کني او سړی چې ته کوړته لګي لاشه کوړته نه دي نو دا کوونه چې مروري خو ډیر لوی وجبې کونه سلام را ورشي او غبي ته لګي خدای بلې ولې وجه ده د دې وجه پختنه سوق نه کوي او مثلا لار شاو اولاد شاو نو زرا کې دې نه پرمټ را کې چې اوسېګه ما نن ماجر کارت منی یو شم نه منی یو لار هم را سره نه کې نه د قومیت د قانون منی نه را سره د اسلام قانون منی نه را سره د پښتونولۍ منی نو بس دا ټول هغه شپې دي چې د خلک اوس سره الله سو غریوان دي او واکه ټول دلته د پاکستان چارواکو سره دي چې دوی څه کوي بمګه کولې شي.
میاخیل صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له پنجاب ډیر افغان کډوالي ستلې دي خیبر پښتونخوا په خو باندې تاسو لاټکلونو سره سم په پنجاب کې بیا هم تقریبا څومره افغان کډوال اوسم ژوند کوي؟
هلته خو دوی چې کوم سروې کړی و نو تقریبا 950,000 کسان وی پاتې دي نو فامیلونه پاتې دي.
دا د کوم وخت سروې ده؟ دا د کوم وخت سروې ده؟
دا تقریبا د دې د اگست په دیولو کې ده.
اها
اگست په دیولو
او د دوی اکثریت چیرته اوسه وبخشه؟
اکثریت د دوی چې دی اسلام آباد کې بارکو کې په پندای کې په دغه علاقو کې د اسلام آباد په مضافات خوښه کې دي دنه په اسلام آباد کې نه اوسي خلک د اسلام آباد نه په خوښه کې دلته پراته دي.
له دوی سره د پولیسو چلند څنګه وي؟
په دوی سره پولیس چلند دغه چې غریبانان نشي بس بشي ورکړي پریدي کوي نه کړی ریپورت کې خوله روان دي لکه سیلاب د پنجاب نه روان دي په دلته داخلو سنټر کې ټول د پنجاب کړی دي او سدلتا ګډونی د پښتونخوا کې پاتې شو استې کړي خو هم روانې زی دمه دلته کړي او نور د پنجاب نه کم خلک را روان دي په ډېر لوی تعداد کې دا پښتونخوا له اوسه پورې دومره خلک به نه وي اشته روان دي خو د پنجاب په تعداد نه دي دا کم چې رسوم روان دي ټول دغه دي پنجاب خلک دي زیاتره پکې تقریبا 80% پنجاب دي او 20% پښتونخوا وي.
دغه د کورونو خبره سي پولیس دوی ته وایي چې تاسو کورونه په کرایه مو ورکوي د پاکستان خلکو ته چوي د په پورته وخت کې په دوی باندې هم یو فشار وي ځکه ډیر خلک کورونه لري او غواړي چې په شو کرایو باندې خلکو ته پکرا ورکړي
په دې خو هم ښه فشار دی دی ورته وی کړه چې دا کې پنجاب کې دلته الحمدلله نشته په پښتونخوا کې د پښتونخوا پولیس وړي زیات تر اوسه پوري چې موږ سره پر دې د ما چې ډېر انسانيت او سړیتوب کړی دی او الته چې دی اغي د کور خوندان راغړي چې ګوره د سړی د سړیو باسا کوي دی نشته بیا به تاسو سره قانوني کوي کبه هغه مجبورې ویری کې شر پنجاب خلک بیا د پولیس نه لګ زیات دغم کوي ډرم کوي نو هغه ته افغان ته شروع بس ځان لغم کوي وزه بلکره ملي کوسي دراشي بل دراشي وکول نه ورکي چې نه ورکي مجبور دي چې هغه پښتونخوا ته راشي او یا د دغیز نه وزي د سلوري علاقو ته عمل د پنجاب کې هم د سلوري علاقو غریز علاقو ته بل خواته لاړ شي عمل د ځان پټو ساتي
د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې په کډوال باندې فشار زیات دی تاسو په نظر
د نوخاره په بو او په دغه علاقو کې چې ډیر دي
د دې وجه څه ده
دغه تل زیات فوجي دغه دي کنه
مرکزونه
اداري زیات دي مرکزونه دي فوجي نو دا وځه
نو خو کډوال خو عادتن پولیس تنګوي نو پولیس پوجانو لدوي سره سکار دي
نو اصل کی خبره خو د شه د چ دلته خو زیات تر اختیار د خلکو سره دي دلته چې کیږي نو امره خلک کوي او امره خوانه هدایت جاری کیږي او پولیس به عمل کوي نو ال ته دوی ته نوټیس هم ورکول شي په ما کورونو کم کالوګانی شي هغه تا کالونی نه دی ټاونونه دی په ټاونونو کې څوک مهاجر راتو هغه ته نوټیس ورکړی و چې تاسو په دا تاریخ باندې به د دې ځنه وځي اعلان هغه په تیر په دغه باندې و د جون په 20 مشلم تاریخ ورته ورکړیو هغه مخ کې چې د جون اخري وخت نه ورکړیو مې د جولای شولا به هغه یو مېش نه کراټې مې راوګوت کا اوس دغه د استنبر تر هغه نو په هغه وخت کې دی ته دا نوټیس ورکړی و اوس یې اعلان نه کړی دی دا اوس نه وی ورځ را نږدې شو په دې کې جمعهتون کې لن نکړی چې تاسو د دې ځای نه وځي
په پاکستان کې د کډوالو د متحد ایالاتو شورا رئیس شغله میاخیل مننه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ تیر شپه په ایکسپان کې پر پاکستان په یو بیان کې ځخ کړي چې پر افغانانو فشارونه کم کړي او نړیوالو قانوني ژمنو ته درناوی وکړي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته کور شي تاسو د هغو راپورونو متن پکې مونډل شي چې د ازادي رادیو لاله ری خبري شي همدارس ویډیوي راپورونه لرو او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه pasajiradio.com کې پیدا کولای شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي د اقلیم د بدلون لامل د طبي پیښو خطرونو په ځانګړي توګه هغه افغانان سخت له زیانونو سره مخامخ کړي چې په دې ورسوي کې له گاونډوي وادونه بیرته افغانستان ته ستان شي او پټکوي د دوی بیا ادغام لنن گاونو سره مخامخ کړي دي بل خو له ایران او پاکستان افغانستان ته ځین ستان شي وي د مناسب سرپنان لرلو لامل د سیلونو سخت ورشتونو او ګڼو نورو نن گاونو سره مخامخ دي جزئیات فیروزی عزیزی پراپور
هیچ راهی حل ندارم گرمان بیاد تا بریم در خانه باران میادم جوری خیس میشه خایمه
ده ایران له تهران د افغانستان فاریاب ولایت ستنسوی معصومه ده چې وای په تهران کې له لسیزوز ونکول ورسته په جبري ډول خپل کورنۍ سره خپل هیواد ته ستنکلل سوی او له تیر کوبو درې اونۍ راهیسی په وچ ډاک کې خیمه وهلې دا وای دوی د سیلابونو له جدي خطرونو سره مخ دي مسومی ازادی رادیو تو موبایل
الان چیز ده خیمه زندگی میکنیم وضعیتش خوب نیست خیلی سخته من هیچ راهی حل ندارم که گرما بیاد
موږ خیمه کې اوسېږو دلته وضعیت ډیر بد دی هیڅ حل لاره هم نه لرو چې کله باران وریږي ټوله خیمه لمده شي راسره ټوله کورنۍ مې ده خوښي ناروغه او خسر مې سپینګری دی دلته خیمه کې هوا سخته زیاته ګرمه ده ډیر بد بادونه راځي د سیلابونو له خطر سره هم مخ یو باید موږ ژر تر ژره له دې خیمه انتقال کړو شو چې بادونه سخت شي خیمه ټکانونه خوري رالویږي
د پاکستان له اسلام آباد د افغانستان ننګرهار ولایت ته شاوخوا یو مسوړاندي ستون سوای 50 کلن سید ګل سوموار ته شکایت کوي. سید ګل وایي که څه هم تر اوسه هوا ګرمه ده، خو په خبره یې د مناسبې سرپناه نشتون او د اقلیم بدلون له امله طبیعي پیښې لکه سیلابونو او شدید ورښتونو یې د ده او کورنۍ ژوند ګواښي.
خراب شوی دی ډیر دی دا خو خطر ہوتا ازاکه دا سیلابونه او دغه باد او دغه دا خو ځا تر سدری دی ارزا خراب شوی دی زموږ لکه چې هر علاقه ته هغه کې مو کې 2012 او شو 2000 سیلابونه راغله او سناسه مالونه خلکو وړي دي د سیلابونه پاتې
داستان سمیه فنان داسې وخت د چاپریلی کړکیچونو او ورته د چمتووالي نه لرلو له امله شکایتونه کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه څیړنیز راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال له اګست وروسته د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښې او خطرونه او د سختې هوا ناورینونه د ستنېدونکو او بې ځایه سویو خلکو د بیرته متغمېدو او ځای پر ځای کېدو پر وړاندې آن تر جګړو هم ننګونکي دي. ملګرو ملتونو د دې ادارې په یاد 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ د اګست په 28مه د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویبپاڼه خپور کړای، زیاته کړي چې په افغانستان کې د اقلیم د اغیزې او بې ځایه کېدو ترمنځ د تړاو په اړه شته ارقام ښیي چې په نړیواله کچه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د طبیعي پیښو د ناورینونو له اغیزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ هم دا اقلیمي بدلونونه او ګواښونه افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو او بې ځایه سویو د بیرته ځای پر ځای کېدو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي. راپور کې وړاندې راغلي چې اکثره بیرته ستنېدونکي د چاپریالي ننګونو او ګواښونو په اړه مخکني معلومات او چمتووالی نه لري، له امله یې له خطرونو ډېر زیانونه ګالي چې په ټکو یې آن دوی ته دویم ځل لپاره بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې په دې برخه کې د منظمو میکانیزمونو نشتون د کورنیو بې ځایه سویو او هیواد ته د بیرته ستنېدونکو زیاتېدل افغانستان کې د سرچینو له کمښت سره تړلي ستونزې او فشارونه لا پسې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یون ایچ سی آر د شمیرو له مخې د ساک میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستان افغانستان ته 2.3 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي. افغانستان له وړاندې د نړیوالو مرستو په بندېدو له شدیدو اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخ هیواد دی او تیر کال طبیعي پیښو په ځانګړي ډول شدیدو سیلابونو او ورښتونو او زلزلو سخت ځپلی دی چې د ګڼو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اوس د کډوالو د بیرته ادغام هیڅ ډول اسانتیاوې په واک کې نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
پاکستانی چارواکي د سیلونو له امله په پنجاب یالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه یالت کې له طبي پیشو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسی دومره سخت سیلونه نه دی بهیدلی. د چومي په ورس پاکستاني چارواکو ویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې د پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړي تړون ځنډولې او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړي دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز شانسته وویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند لوري د خوشی شوی او بو پاړه لښوی ترون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دی ورکړل شوی. کدا چې شوی وای اوس په پاکستان د دې سیلونو چاري شی تنظیم کړی وي. هندي چارواکي بیا وای چې دوی خپل هڅې کړې دي خو رښتونه زیات شوی او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا لتیر یک شنبه راهیسی هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداري ورکړی دی، خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یو تروریستي برید وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 6000 سیلانیان ووژل چې نوې ډیلی د دې بریتور پر پاکستان پوری کړ، خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور شار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدي او د پنجاب بل ستر شار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیښو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چاري روان دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتیدو امکانات شته. د پی ڈی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچ ته په کتو شای د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. لاټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډي په ګډون په نور پنجاب کې د ورشتونو امکانات شته. د پاکستان په پنجاب یالت کې چې د پاکستان تر نورو یالتونو ډیر نفوس لري د سیلونو د بهیدو په اړه د راپور جزئیات د سجرډو په ویب پاڼه sajrado.com کې موندل شي او هلته هم تاسو د دې راپور تفصیل لوستلی شئ. د سجرډو په ویب پاڼه کې د سر مطلب دا اوس اقلیمی بدلون در رسنیدونکو کورونیو بې ځای شوې په وړاندې د ناورین یو اصلي لامل دی. دغه راپور شیبه مخکې د ازادي راډیو له خبرونو تاسو واورید. همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د دې خبرونې دا وروستی مطلب برا واخلم. د خبری برخی په پکتیا کې د نړیوالو مرستن دویانو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري د کرنې په برخه کې د وی لوی سړی خونی او د اوبو د نسبتا اوشت کانال پروژې کې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او د سمکو د خړوبولو لپاره دا ډول پروژې ګټوري بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د کرنیزو او د او بخوار په سیستمونو پر غولو کې مرسته وکړي. ل سیمه د اسديو مشال راډیو خبريال نه جوبلالو خیل جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی په سیمه کې د کرنیز زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو 2.5 کیلومتر اوکت کانال او د دې ځای د کاروندګرو او بزګرانو د شنو میوه او ترکارۍ د ساتنې لپاره یو نسبتا لوی سړکونه جوړ شو. په دې دواړو پروژو چې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښ شوی د 200 میټریک ټن په ظرفیت سړکونه د یو ترکی مرستندوی بنسټ او د اوبو کانال بیا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په مالی همکاري جوړ شوی چې اوس مهال ورڅخه زر جدي به کرنیز ځمکه خړوبېدلای شي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوی سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل کچېری په راتلونکي کې دا ټول کانال چې شاوخوا 8 کیلومتر اوږدوالی لري پوخ شي نو د دې ځای 15 زره جدي به ځمکې به ورسره له دایمي اوبو برخمنې شي.
دا پروژه څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې ډیر نور لري او د قانونو د لاسنیوي لپاره ډیر مهمه وي. هغه افتتاح او پیل کړل سیوا سړکونه و چې 200 متریک ټن ظرفیت لري او دا د ترکیه هواد ټیکا موسی لخواشک جوړ شوی ده. دوه پروژه څنګه د اف او موسی لخواشک څنګه د زراعت او مالداری په بخش کې هغه همکاري کوي. نو کانال څنګه تقریبا 2.5 کیلومتر کانالو چې دغه د خړوبې دوران دی په تقریبا غزر جره بمزه کرازی په حاله لپاره خود موږ لپاره معیاري شی جوړ کړی دا او موږ ته راضی یو.
بلخوا ځای اوسیدونکو او بزګران د کرنې او بولګولو د سیستمونو پر غولو کې د نړیوالو بنسټونو له لاسنیوي خوختي او وای په دې ډول کارونو سره دوی د غلو دانو او رزنه یو ارتیاول مخې پر ځان بس شک کې دلی شي. یو تن ځای کاروندګر ظاهر شوایي
په 50% د سمز موږ غوړ شوی ده ول په دې زموږ کانال 5000 متر او 2000 متر تر سره سره نور پاتې سو ده نه نور موږ ته ډار راکړل سم څه لاغه پم تر سره سي موږ څه کال په تکلیف پدې تر کې چې موږ وو نو ټول پرمنم کار اخیسته ده بازګر ته مخالکو ته ولړې ته وننه ورسېده زه اوس مثال دا وتر دا شان کې بیا هم خده.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دوی په ځای کې د اوبو کافي سرچینې شته. خدا چې تر اوسه هم اکثره ویالې کاریزونه او یا کانالونه پاخه شوي نه دي نو د مزل د اوږدوالي له کبله ډېره برخه ځای کېږي. د مرکز ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی بریالی وایي
په خشتندر باندې مقتدا جوړ کړی دی نو د دې لپاره موږ ټول کلی اته د غټول ولس د حقیقت چې پراته دي د ټول دې ته ډېر خوشاله دي. مخکې به اوبو ډېر د موږ نزایات به کوو نو اوس خو په ټیم باندې خپل وخت سره و بو مختبر رسیږي ان شاء الله.
یاد دی وی سره لدې چې هوا روز مکو پرتله د پکتیا غریز سیمیډی دی خو ترڅنګ پراخ زمکه او دختي همدارنګ د اوبو دایمي سرچینې لري چې د اوبو د منظم او پخو کانالونو د نشټون لکبلې د اوبو ډیره برخه ځای کیږي او لدې کبلې ډیره دختي او کرنیز زمکه نه کرل کیږي. د پکتیا د کروندګرو په وینا کچېری اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه خلکو ته دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کی لري نه د چي د دوی کرنیز پیداوار او د میوه حاصلات به څو برابر ډیر شي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک ملما دی چې د ازادي رادیو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړې په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستې د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې چې باندې لاس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړې او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګراند د ژوند لدې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګراند صاحب خبرونه ته شرغلې
مننه کوم قدرمن شیباشه
کور ودان. ګراند صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شیباشه چې مزبل سروزی نار روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر و او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي مطالبین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغه سې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سا سمه سونو، ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغه سې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 5 بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سنفونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله. مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي. نو د کابل چیره خو هغو والا شاعري چیره والا نوي والا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا دی عسکری له شرایطو سره مخامخ نو فقط یو څو ګڼه به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مرتبلی شي تر څو اولته به بیا هم هغه د عسکری انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې هر به شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویش کسه تر دې څو کسانو پورې به منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخستل کې دا کاریوال به موجود وو په دلیزه کې به ګرځېدو هغه سایمنصب چې هغه به نو کاریوال وو یا به لومړی بریدمن وو یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را او اتلال تا با طول سیمپون اللہ دول سمنا تر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زان تا او عزیری با خستل که دل او رستلی غنه بی راپور مرکاولو اغا دی طولگی سیمپ میشه چیو بیا با بالی غنه او تا جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکتو ته به موږ ګوتلو اول ته به مو سپورتي حرکت کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا همدغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شی به د ماشام لخوا
خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه سي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ګرانسپ ک ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب یې سکه هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اوږدو کې ولیا عسکري سایمنصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې ووسی شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتمو نه موسیم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمناً هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به ځینې کتابونه همدغسې ما ته راکول دغه سره زما لاول څخه علاقه ولا او دغه حکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایرات میشه یو مظاهری ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغنه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړو او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکلا موضوع موږ رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشه ګران صاحب هغه ته را شو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حال ته ټول مظاهره چې کېده زه به د دوی مظاهره تم کلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دا پارک کې زنګار کې کل کل چې مظاهره کې خبرې کولې، دا ته زه درېدلی یم. یا دغه شی د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه د حاجي داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزنی ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیاتیږ و، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو. نو هغه بیا ته په سلمانی کې سر جوړاوو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم د موټر یا د رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روانو. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته نو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان سب از بکار دارم. آقا بیا زر او بردیدم چی گورم دای گلو، وای سبر وقت کورت خودی دقا سیزم پا دقا خواردم یو جه بلار سن من سید زقا چی دو بیشتان اصلا کل سر روان رو، وای چه خبری دی مال دا سی خبری دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حکلا دی سیاست پا حکلا یو چه سر روان رو جدو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازي هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي. په دغه حکله ما ورته وویل، ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا دی او دا دی، وایي وو. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کېده، هغه ته تاسو جاسوس شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ په
مشرۍ باندې
د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی، د پیغې کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سه احساس نکاوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه سه تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
و دا خو منم شیبر شب خدا کودتا چوس ولا موجه په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شیو
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پښې منی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دا ظلم او استبداد به ورکسي دا خواري او غریبي فخر بلمن دا ولارسي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان لا ترقی او د افغانستان لا اصول او عدالت لتطبیق سره مینه درلوده او ټول تایید
او بس زما مطلب داو دا خو د داوود خان د جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 پینځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوس په کوده تا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیستې وه
وو زه خو خپل په دې باندې ما قناعت درلودم
نو بیا وروسته او بخښه بیا وروسته تاسو د داوود خان په ضد په کوده تا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وشو ولې دغه ته د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلکیان مجبور اسول د خلکیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه اسول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولی یعنی په عملی دغه کې زموږ دومره ژوند نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داوود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سيزي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایسي خلکان ملامتو بل وای پرچميان ملامتو بل وای سي خوانيان ملامتو بل وای سي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچيري افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د سبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سي د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوي چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یعنی
مو بخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچیرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ورسې سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولي شي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون هغه سلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر راغی چې په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای، او په دې کې شک نه سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو، په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوې حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او وجې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی له خوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په کارګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو وایي چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوي چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دل ما سر وسم موجود ده. دلی کلی دی سی داود خان در کودیتا تا لسکال پا مخ که تصمینی وله بود. مثلا یوا خاطره راخیستی ده، دو بیلی دی چی گویا داود خان یو وقت تاروپا تا سپر وکاو، بیایی اغاختان دی خارجه شروع دی وزارت دی تشریفات و رئیس توایی او ویلی چی داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویل چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ول. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشي، چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتا وکي. لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره ذهنن په مازی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
نو بالکل هغه د مازی پیش یا واقعیت خو لږ څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند، لکه دی پرچم دی ګوند، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جمله څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
زخمی کړی دی عاشقان دی تور دی پہ کړی دی پرتن دی باندې زخمی کړی دی عاشقان دی لب دی لالو نه وای لب دی لالو نه تور دی دندان دی ابرو مان دی حاصل کیا لب دی لالو نه تور دی دندان دیل بان ہوئے سجیل بان